په پیښور کې د مخام 15 بجې شروع دونکو د مشال ریډیو د نننۍ او نه ساعت خبرونو په دې خلنۍ خبري غړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه درورو. خبرونه به اسرار العالم مومند وړاندې کړي.
سری مشر امید هم خبرونو سره ټکی په کوټه کې 14 لک تر لږه درې کسان وژلې او لشلو زیات جوبل کړي. له پاکستاني طالبان سره د خبرو لپاره د جوړي جرګې یو غړی وایي له ناقانون نه ګرځول شوې ډلې طریق تلبارې پاکستان سره د اوربند تړون لا هم پر ځای دی. او په افغانستان کې په یو مدرسه 14 کې له لسو ډېر زده کوونکي وژل شوي. او زه خبرونو تفصیل. نن سهار په کوټه کې د پولیس کانسټبلری ځواک په یو گاډي بمی چاودنه شوې چې په کې لکه لګا درې کسان وژل شو او تر شلو زیات جوبل دي. د کوټې د پولیسو ډی آی جی غلام اصفر مهسر رسنیو سره د خبرو پر مهال ویلي د پولیسو د ځواک هغه گاډي په نخښه شوې چې د پولیسو د کمپاین د امنیت د ساتلو لپاره سرتیری لګول. دا چاودنه په ایرپورټ روډ باندې بلیلی سیمه کې تر سره شوې. ځنو پاکستاني رسنیو د کوټې د ډی آی جی له قوله لیکلي چې دا یو ځان مرګي حمله وه. همدارنګه د جوبل تنانو شمیره هم په رسنیو کې وښودل شوې. جوبل تنان د درملنې لپاره د کوټې سره روغتون ته رسول شوې دي. د بریج ماری طریق طالبان پاکستان قبول کړي. له پاکستاني طالبانو سره د خبرو لپاره د جوړي 50 کسیزه جرګې یو غړی وایي له ناقانونه ګرځول شوې ډلې طریق طالبان پاکستان سره د اوربند تړون لا هم پر ځای دي. د هغې جرګې یو غړي او پخوانی سینیټر محمد صالح شان نن مشال ډوته ویل چې حکومت او نه هم طالبانو ویلي چې دوی د سولې خبرې نه کوي. نو د په خبره ځکه تمه ده چې د سولې خبرې بیا پیل شي. صالح شاه وایي د پېښور کور کمانډر فیض حمید بهاولپور ته د منتقل کېدو او سیلابونو له کبله د سولې خبرې له ځنډ سره مخ شوي خو ختمې شوي نه دي.
زمنګ جنرال فیض صاحب چې کوم هغه هغه وخت کور کمانډر هم بدل شو سره هغه سم ترتیبات او هغه لږ مخکې رسې شو. نور مذاکرات بند نه دي.
د براس حال کې دا چې طریق دربار پاکستان خپل جنگیالیو ته په پاکستان کې د بریدونو کولو امر کړی. د ډلې د نومبر پر 9 رسنیو ته پستولي بیان کې د بریدونو وجه دا خولې چې په خبره یې د پاکستان پوس په لکه مروت نور سیمو کې د ډلې د غړو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړي. په کابل کې د افغان طالبانو په مرسته د طریق دربار پاکستان او پاکستان حکومت ترمنځ د خبرو اترو په نتیجه کې طالبانو د مې په میاشت کې اوربند اعلان کړی وو چې د جون پر 2 نیټه یې له پاکستان نا ورغلی د قبایلی مشرانو 50 کسیزه جرګې سره تر خبرو تر وروسته تر نامالی مودې پوری وغځاوو. پاکستان وایي کابل ته د بنوچرو د ریاستی وزیر هنر ربانی کار د سفر پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د خوونې سوداګرۍ او پنګونې ترڅنګ په یو شمېر موضوعاتو خبرې شوې. د پاکستان سرکار ریډیو پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې هنر ربانی کار کابل ته د نومبر پر 9 د ورځني سفر پر مهال پر دې خبرې هم ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې له موقتي حکومت سره د ناوړه بشري وضعیت په ښه کول او د ټولنیز اقتصادي پرمختګ په چارو کې کومک وکړي. کابل ته د خپل پرونی سفر پر مهال هنر ربانی کار د طالبانو د بنوچرو د سرپرست وزیر امیر خان متقی او یو شمېر نور چارواکو سره ولیدل. د طالبانو د بنوچرو وزارت د ویان مرستیال احمد ضیا تکلوایی هنر ربانی کار له امیر خان متقی سره کتنه کې ویلي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوړخیزه همکاریو لپاره به نوي میکانیزمونه رامنځته شي چې ټول مشترکه فرصتونه او مسایل د خبرو اترو لارې وڅېړل شي. د افغانستان د سمنګان ولایت په مرکز ایبک کې په یو مدرسه کې په 14 کې له سو ډیر زده کوونکي وژل شوي. د طالبانو د حکومت د کونو چارو وزارت وایي چې پیښه نن ماسپښین نږدې 1 شوي. د دې وزارت ویاند عبدالنافع ټاکور مشال ډوته ویل چې د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ په دغه 14 کې چې نویت یې لا نه دی معلوم شوی د مدرسې یو شمېر زده کوونکي جوبل شوي هم دي. دغه 14 ذمواري ته د محکمې وسله وال ډلې نه ده منلې. د پاکستان کرکټ لوبډلې کپتان بابر اعظم وایي تمه لري چې پاکستان ته ورغلي د انګلند کرکټ لوبډلې لوبغاړي زر تر زره صحتیاب شي. بابر اعظم نن په راولپنډي کې خبري غونډې ته وویل چې له سبا څخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د شروع کېدونکي ټیسټ میچ لپاره د دوی لوبډله چمتو ده. بی بی سي وایي انګلند لوبډله چې 19 کاله پس د ټیسټ کرکټ سیریز لپاره دا مال په پاکستان کې را د کپتان بن سټوکس په ګډون د ځنو لوبغاړو د کوویډ 19 ناروغي پیدا شوی. د پاکستان کرکټ بورډ هم په یو ټویټ کې ویلي چې د انګلستان لوبغاړي وایرس انفیکشن لري. د انګلند او ویلز کرکټ بورډ لخوا په خبر شوی بیان کې راغلی چې یو شمېر لوبغاړو طبیعت خراب دی او ورته په هوټل کې د آرام کولو ویل شوی. او د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د کرکټ د دریو یو ورځنی میچونو د سیریز په اخیری میچ کې دا مهال د افغانستان په چلويختو اورونو کې 293 رنزونه دي او دوه لوبغاړي دي اوټ دي. دا لوبه چې د سریلانکا په کینډي ښار کې روان ده، ټاس یې افغان لوبډلې وګټلو د لومبی بیٹنگ کولو پریکړه وکړه. د دې لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه افغانستان د شپې تو منډو په توپیر وګټله، خو د یک شنبه په ورځ د دوی دوهمه لوبه د باران له کبله وځنډېده. که څه هم په دې لوبه کې دواړو لوبډلو مساوي پوینټونه وګټل، خو افغان لوبډله د 2023 کال د یو ورځنی سیالیو نړیوال جام ته غوره شوه. او بیا هم اوریدونکو زه تاسو ته وایم وبخښئ، د افغانستان لوبډلې په ټولو 50 اورونو کې وبخښئ په 200 اورونو کې د 15 لوبغاړو په اوټ کېدو دا وخت 241 رنزونه جوړ کړي دي. دا تر دې مهال مشال خبرونه.
مشال ریډیو دا پروانه پرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه دروړو. پاکستان تحریک انصاف وایي د خیبر پختونخوا بلوچستان سمرایو نه د دوی د غړو د استعفا پر خبره د ګوند مشرانو سلام مشورې روانې دي. په پیښور کې د پارلماني چارو یو پوه وایي که د خیبر پختونخوا اعلی وزیر د دې صوبې گورنر ته د اسمبلی ماتولو ووایي نو هغه مجبور دی چې وایي مني،
چونکه دغه سره د اکثریت نمائندګي کوي وزیر اعلانونه هغه خبره چې دغه په گورنر باندې منل چې دی دا لازمي دي.
او نن سهار اوریدونکو بیا وبخښئ چې دا تما باید اول ویلې چې په کوټه کې د پولیسو پر یو گاڑی ځانمرګي بریج شوی چې پکې د کوټه د پولیسو دی او مشر په خبره الګ تر لګه درې کسان وژل شوی او ویش نور جوبل دی. د جنوبی وزیرستان د یو شمېر سیمو خلک شکایت کوي چې حکومت د وسلوالو پر ضد پاکستان پوسټ په عملیاتو کې د دوی د ړنګو او زیانمنو کورونو تاوان نه ورکوي.
حکومت تلور لکه ریپې پورا سی خاندان باندې دا دین سره د موافقه کول اعلان وکړ. کلی ودا تورینا پولیس پر اشتا دای چې دغه سر به نه دوشي.
هله دا لمشال رادیو سره ووس. تاسو اوریدونکو په خبرونو کې د کوټې د نننی ځانمرګي بریټ په اړه اوریدل چې د هلته د پولیسو پر یو گاډي نن سهار شوه دی. د کوټې د پولیسو یو مشر ویلی چې په دغه بریټ کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي دي او ویش نور ژوبل دي. په دغه اړه په تیر خبرونه کې زمونږ خبریال سمد شبنم مونږ ته دا معلومات راکړل.
د کوټې د پولیسو مرسیال مشر غلام اسپر میسر وویل چې کم د پولیسو سرتیری چې هغه د پولیو یا ګزر ناروغي ضد کم کمپاین چې روانو داغه د پاره استول کېدل، نو د کوټې نیو کلی بای پاس سره دلته پر دې باندې بریډ وسو. هغه وویل چې دا یو ځانمرګي بریډ وو په دې کې 15 کیلوګرام چاودیدونکي مواد چې دی هغه کارول شوی دی. یو بل سوي کسان او کم ورسره مړه سوي کسان چې دی هغه د کوټې دولتي روغتون ته رسول شوی دی. د بلوچستان د روغتیا څانګې د میډیا کوارډینیټر وسیمبیک په خبره چې په پیژې کې 22 پلس سرتیرو په شمول وویشت کسان چې دی هغه په دې کې ژوبل شوی دی او سره درې کسان چې دی هغه مړه شوی دی. په دې کې د 15 حالات چې دی هغه نازک شو شوی دی، یعنی مغحال دی. د لارویانو کم یو موټر چې دی کار موټر هغه په نشه کړل شوی دی. نو په دې کې یو ماشوم چې دی او یو زنانه د هغه په حق رسیدلې ده.
خو مننه. او پولیس سوي چې دی د لټون عملیات کوي دا وخت تل تسدي سیمه کله بند ده؟
هو بله، پولیس د پلټونو عملیات کوي او کومه سیمه باندې چاودنه شوی و هغه په خپل ولکه کې اخیسته. دا رنګه د وزیر اعظم پاکستان شهباز شریف هم د پیچ غندنه کړي وو او هدایت یې کړی و چې کم ژوبل سوي کسان چې دی هغه ته ژر تر ژر طبیعي اسانتیاوې ورسیږي او د پیښو د پلټونو هدایت یې کړی دی. په بلوچستان په شپږو ضلعو کې له اته ویشتم تاریخ څخه د پای یو سل څلور څلوېښت لګول شوې وه چې په دې کې د اصلي پر نمایش او ورسره د موټرسایکل پر غبرګ سپالې باندې هم بندیز لګول شوی و. په تېرو وختونو کې هم د پولیو کم کمپاین ټیمونه چې دي پر هغو باندې داسې پیښې چې دي هغه رامخته شوي دي.
له کوټې زموږ خبریال سمت شبنمو دغلته چې نن سهار کومه ځانمرګي حمله شوې ده په دغه اړه موږ ته معلومات راکول.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د نومبر پر نهشتمه یعنی پرون د پاکستان د پوځ نوی مشر جنرال عاصم منیر د پوځ کمان ترلاسه کړل. پوځ په پاکستان کې تر ټولو مضبوطه اداره ګڼل کیږي او د ځینو شنونکو پر اند دا اداره نه یوازې د پاکستان په سیاست بلکې د هیواد د خارجه پالیسۍ په جوړولو کې هم لاس لري. په وروستیو کې د پوځ د سیاسي کردار په اړه سیاستوالو په تیره د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان یو شمیر پوښتنې راپورته کړې. بلخوا په میډیا کې هم د پوځ پر سیاسي کردار نیوکې کیږي، خو تیره اونۍ د پوځ پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوه په یو وینا کې وویل چې د ادارې نور د ملک په سیاسي چارو کې د نه لاسوهنې پالیسي خپله کړې ده. دا چې په سیاست کې د پوځ د نه لاسوهنې د ادارې د مشرانو دا دعوا څومره رښتیا یا پر ځای ده او دا چې دا خبره به په عمل کې څنګه ثابته شي، په دې اړه زموږ همکاري انیسی اجمل چارو له پوهانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی چې د پوز د پخوانی مشر جنرال باجوا په غږ پیلېږي.
میرے نزدیک اس کی بڑی وجہ 70 سال سے فوج کی مختلف صورتوں میں سیاست میں مداخلت ہے جو کہ غیر آئینی ہے. اس لیے
دا غک دا پاکستان دا پخانی پوزی مشر جنرال قمر جاوید باجوا دے چھ دا نومبر پا نہشتما کاری مدا پائتا و رسے دا نموڑی دا نومبر پا درشتما یوی غنڈتا پا وینا کی دا خبر تسلیم کڑا چھ پوز پا سیاست کی لاس لری، خود تیر کال پا فروری کی پوز دا پریکڑا کڑے چھ نور با پا سیاست کی لاس نہ وہی. نوموړي د بیان په داسې وخت کې ورکړې چې پخانی وزیر اعظم عمران خانم په سیاست کې د پوز په مداخلت تنقید کړی دی. اوس چې عاصم منیر د نوي پوزي مشر په توګه خپل دنده پیل کړه او د پوز پخانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا هم دغه بیان ورکړې، نو د حالاتو ته په کتو آیا دا ممکنه ده چې پوز وا په سیاست کې لاس ونه وهي؟ په دې اړه خبریال شمیم شاهد د نومبر په 9 مشال ریډیو ته ویل چې د پوز تاریخ ته په کتو داسې نه څرګندېږي چې دا اداره به په سیاست کې لاسوهنه پرېږدي.
زما خدا خیال چې د نوي آرمی چیف عاصم منیر صاحب ژمنې په خپل ځای زما یقین نه کېږي. حقیقت دا ده چې د پوز د تیرو 15 کم 30 کال راسي د پاکستان په سیاست کې دومره نښتې دی چې د بار ته وتلل چې کوم دی دا ناممکن ده.
شنن کې عامر رانا بیا وایي چې د پخانی پوزي مشر قمر جاوید باجوا د پوز په سیاسي چارو کې د مداخلې نه لرلو اراده به په عملي کېدو کې وخت واخلي، ځکه چې پوز په سیاست کې ډېر ژور رول لري.
پاکستان په نظام او سیاست کې د پوز رول ډیر زیات دی، خو که پوز په سیاست کې د لاسوهنې نه کولو اراده لري نو دا کار به وخت ونیسي، ځکه چې د ټول ادارې اصول او رویه په بدلیدو کې وخت لګي.
پخانی پوزی ریټایرډ بریګیډیر سید نصیر بیا مشال ریډیو ته ویل چې باید نوی پوزی مشر په پوز د مداخلت په اړه د لګیدلو تورونو ختمولو او د سیاسي ادارو د پیاوړي کولو لپاره کار وکړي.
او خو چې کوم حالات ته سوشل میډیا دا او پولیټیکل تناو تریخواله ډیر زیات دي او په دې کې خصوصا چې کوم مطلوب کې آدمی چیف جنرال باجوا هغه باندې ډېرې ګوټي هم چې شوې دي او بل هغه سره د فوج او تزهیکوم شوه دي او بل طرف تا جائز ناجائز هر قسمه اعتراضات شوی دي. نو په دې تناو کې د نوی آرمی چیف د پاره خواخی را چې د دې یو قسم دا داخم تورونه چې دي کم سیاسی مداخلت چې کوم دی هغې نه راوتل دا دوی چیلنج دی. څنګه چې وړاندې ویلې کېږي چې موږ به پولیټیک پالیټکس کې سنارو هغې ته عملي جامه ورکول دغه ډېر ضروري ده. بل په پولیټیکل حکومت سره د ملک ترقۍ کې یا په اقتصاد کې یا نورې ستونزې چې دي په بیرونی یا اندرونی محاذ باندې دي هغې کې معاینت کول هغه هم ډېر ضروري دی.
که څه هم د پوز پخانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا په سیاست کې د پوز د لاسوهنې خبره کړې، خو د پوز د اماړي کو سانګې آی ایس پی آر بیان جنرال بابر افتخار د اکتوبر په 20مه یوې خبری غونډې ته ویلي وو چې پوز په خپل آئینی چوکاټ کې کار کوي او په سیاسي چارو کې مداخله نه کوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
پاکستان تحریک انصاف چې په پنجاب او خیبر پختونخوا کې حکومتونه لری د نومبر پر 23مه پریکړه کړې و چې د دواړو صوبو اسمبلی به ماتوي. د دوی د دې اقدام هدف د پاکستان جمهوري غورځنګ په مشرۍ مرکزی حکومت باندې فشار راوړل دي چې زر تر زره اسمبلیانې ماتې کړي او په ټول هیواد کې عام انتخابات وکړي، خو پی ڈی ایم د تحریک انصاف د غوښتنه رد کړې ده او هلې ځلې شروع کړي دي چې د پنجاب او خیبر پختونخوا اسمبلیانې ماتې نشي. پختنه دا ده چې د پارلماني قانون له مخې آیا تحریک انصاف اسمبلیانې ماتولی شي؟ د پختنه زموږ همکار عبدالحی کاکړ د پارلماني چارو د پوه قریش خټک سره د مرکې په پیل کې د هغه مخې ته ایښې ده.
زه داسې فکر کوم که د پنجاب اسمبلی او د خیبر پختونخوا اسمبلی چې دی هغه د پاکستان تحریک انصاف دا فیصله اخیری وي چې ماتوي، نو هغوی ماتولی شي اوس هم سبا هم او بله ورځ هم د څو کوټې چې د دوی سره په ایوان کې چې دی صوبایي اسمبلیانو کې چې دی اکثریت ممبران او وزیر اعلی د دوی خپل کشف او غواړي چې اسمبلیانې دې ماتې کړي شي.
یعنی هغه د هغه دپاره طریقه کار څه دی؟
اسمبلیانو چې دی د هغې درې صورت دي چې په هغې کې هغه ماتېږي. یو خو دا ده چې هغه خپل آئینی 15 کاله کم موده چې هغه پوره کړي. دویمه دا ده چې دا څنګه اوس دوی ویلي دي چې مونږ به وزیر اعلی چې دی هغه به گورنر ته چې دی دا مشوره ورکړي چې صوبه کې حالات داسې دي سیاسي چې دا دی ماته کړي شي، چونکې د هغه سره د اکثریت نمایندګي کوي وزیر اعلی، نو هغه خبره چې دی هغه په گورنر باندې منل چې دی دا لازمي دي او اسمبلی به خود به خود باندې ماتېږي. او درېیم صورت حال داسې کېدی شي لکه اوس په پنجاب کې چې څنګه حالات دي چې که په مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز پارټي او د هغې اتحادیان چې دي په دغه اسمبلی کې درنه هغوی قرارداد چې دی راوړي چې مونږ په دې وزیر اعلی باندې اعتماد کوو او هغه اعتماد پاس شي، خو بیا چې کله بل وزیر اعلی جوړېږي او د اعتماد ووټ چې دی هغه نشي پوره کولی، لکه اکثریتي راکین چې دی اسمبلی چې کوم ساده اکثریت دی هغه نشي پوره کولی، نو بیا د اختیار د ګورنر سره شته دی چې هغه صوبایي اسمبلی چې دی هغه ماته کړي شي.
تاسو چې دغه کوم طریقه کار دی، په دې طریقه کار کې له طریقه انصاف سره خدا ټولې لارې تقریبا کنوی یو دوه خو خامخاو سره شته، خو واکمن ګوندونو سره په دې طریقه کار کې دننه څه شته چې دوی کولای شي او ځان ته د اسمبلی ماتې دوه ته پرېنګ دي؟
هغوی زما په خیال زیات نه زیات چې څه کولی شي هغه د یوې هفتې لپاره دا ځنډولی شي چې وزیر اعلی باندې د یوې صوبې یا د دواړو صوبو په وزیر اعلی ګانو باندې هغې عدم اعتماد تحریکونه پیش کړي، او هغه تحریکونه چې دي هغه هم زیات نه زیات چې دي په اووه ورځو کې دننه دننه په هغې باندې ووټنګ کول دي، او که د چا سره اکثریت وي نو بیا خو یو طرف ته به شي یا بل طرف ته شي، او بیا اسمبلی چې دی که څوک ماتول غواړي د هغوی اکثریت وي نو بیا بیا ماتې کړي چې څوک بچ کول غواړي هغوی به بیا بچ کړي.
ستاسو خپله تجزیه څه ده؟ آیا د واکمن ګوندونو سره داسې یو لار شته چې د بیا همیشه د پاره یعنې د دې مخه ونیسي؟
ما تنخ کاری زکه چې په دواړو صوبو کې چې کوم حالات دي لکه په خیبر پختونخوا کې تقریبا چې دوی ته هي اکثریت دی د پاکستان دی کې انصاف سره نو هغه د ری پارټي ما ته ول او دا غنه چې دی اتیش دیش کسان چې خپل طرف تر راول چې دی دا یو ډیر ګران کار ښکاري په پنجاب کې چې کوم حالات دي هغه هم داسې نه دي چې پی ډی ایم والا چې دی حکومت جوړ کړو د جوړېدو نه پس چې دی بیا ته حکومت روان شو نو اوس بیا حکومت جوړ کړو بیا ته روان غاڑی گڑی پاگے کے بم جدے بیرا گورنر اگر اختیار استعمالی کی چیز سمجھ لے مات کرشن مات دا سے لگی کہ دا د پاکستان تحریک انصاف حتمی فیصلہ چی اسمبلیا نے ماتی نو دوی پدی پوزیشن کی لی او دا طاقت لدی چی دا اسمبلیا نے ماتی کی او صرف پدی دو صوبو کی
په پیښور کې د قانوني چارو له پوه قریش خټک سره مو د عبدالحی کاکړ مرکه اوریده.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د پاکستان وفاقي شرعي عدالت د پنجاب حکومت لخوا پر ښځو د تشدد زد جوړ قانون سم ګرځولې دی. عدالت ویلي اسلام پر ښځو د هر رقم تشدد یا زور زیاتی خلاف دی او دا چې په 2014 زیږدیز کال کې جوړ قانون له اسلامي اصولو سره په سمون کې دی. په خیبر پختونخوا صوبه کې هم د کورنۍ تشدد د مخنیوي قوانین جوړ شوي خو د پېښور های کورټ یو وکیل په هغو کې ځینې خامیانې په ګوته کوي. تفصیل د شانواز ترګزی په رپورټ کې.
وفاقی شرعی عدالت په زنانو د تشدد ضد جوړ یو قانون سم ګرځولې. عدالت د نومبر په 19 خپل فیصله کې ویلي د پنجاب د حکومت لخوا شپږ کاله وړاندې جوړ قانون د قرآن او د سنت په مطابق دی. عدالت ویلي اسلام په زنانو د تشدد یا د ناخوښۍ مخنیوی کړی. د پنجاب د حکومت لخوا په 2014 کې په 23 فروری منظور کړی دغه قانون چې پکې ویل شوی په زنانو کورنۍ تشدد، جنسي تیری، نفسیاتي زورونه، معاشي استحصال او ځینې نور چې د خاوند، ورونو، خویندو، خپلوانو، نوکرانو او د داسې بچو چې د دوی نه هم وي خو لکه د بچوی لوی کړی وي دا به جرم وي. دغه قانون چې 1.5 مادې لري په ځینو غټو مادو کې وړې وړې برخې هم شته. د قانون نوم د پنجاب پروټیکشن آف وومن اگینست وایلنس اکټ یا پنجاب کې د زنانو ضد تشدد د مخنیوي قانون 2014 دی. مشال ریډیو د پېښور های کورټ وکیل مهویش محب کا کاخیل سره خبرې کړې او پوښتنه یې کړې په خیبر پختونخوا کې هم داسې قوانین جوړ دي نو آیا د جوړېدو وروسته په دغه رقم جرمونو کې کمی راغلی؟
سره ډومیسټک وایلنس اکټ خو راغلی دی خو دا اکټ ایگزیکیوټ کول د امپلیمنټیشن ډېر ګران دی. د اکټ کې ډېر زیاتې خامیانې دي. د دې نه مخکې چې څومره موږ سره د ډومیسټک وایلنس کیسز وو اوس د هغې نه موږ سره د ډومیسټک وایلنس کیسز د هغې نه زیات دي. د ډسټرکټ پروټیکشن کمیټیز چې کمپوزیشن کم دی د هغوی کې نول د هغوی میټینګ کول دې کې هغه ډېره ګرانه خبره ده. بل دانه چې دایو کوارټرلی میټینګ کیږي په کال کې نو آیا دا ښځې به انتظار کوي چې کله به د دې میټینګ کیږي؟
اخبار د 1.5 نومبر د یو رپورٹ سره سم د قانون په ضد په وفاقي شرعي عدالت کې هم په 2014 کې د پنجاب یو وکیل محمد اسلم خاکی اپیل کړو چې پکې ویلو قانون کې ځینې مادي د اسلام د اصولو په ضد دي. نو موږ د قانون په ومه ماده کې د ډي او ای معنا څلورم او پنځم سیکشن خوډلو چې پکې ویل شوی دي تشدد کوونکي ته باید په لاس د سیاري په واسطه د یو چا ځای معلومون کې جی پی ایس نومي ماشين واچول شي او بل دا چې کوي زنانه ته معلوم شي چې ژوند او عزت په خطر کې دي باید د کور نه بهر لاړ شي. مهوش محب کا خاخل نه د پښتنه چې په عدالتونو کې زنانه د کوم رقم تشدد ضد مقدمه لورځي وی ویل
جسمانی تور باندې خل سره والټا کول کول واغه دای خاوند دی لیور دی سخر دی خواخه دا د سره سره خزل خرچنه ور کول چې د کور کوم خرچه دا غبل نه ور گئی یا خزر ټل یا د هغه مور پلا خلاف خبرې کول نو دا یو ذهني دباو دی چې کوم خزل ور کول کیږي. دین علاوه چې کوم اوس کیسز رپورت کیږي نو هغه کې دام د دوکې سره خل سره واده کول او مالدار جن کو سره لالچ ته پاره واده کول دا منټل ټورچر دی چې د پلان نه د رو نه پیسې روړه سدا سې کیسونه 2021-22 کې ما سره راغل جن کو سره ودونه خوشو خو لیټر اون چې دوکې سره واده شویو هغه جن کې پروستټیوشن د پاره یوز کول کوشش شوه دی. یو ډیر نیو نیچر کیسز دی.
وفاقي شرعي عدالت د محمد اسلم خاکی لخوا درخواست نه منظوره کړي. عدالت شپږ کله پس د مقدمه اوریدنې پس خپل فیصله کې دا هم ویلي، د پنجاب حکومت باید د تشدد ښکار زنانو لپاره مرکزونه سیوا کړي او د قانون د لاندې جوړ مرکزونه جایز هم ګرځولي. وفاقی شرعی عدالت د پاکستان تر ټولو لوی شرعی عدالت دی او فیصله یې لکه د سپریم کورټ په شان په ټول ملک عملي کیږي، خو د دغه مقدمه فیصله یوازې د پنجاب لپاره ده. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د سواد په سیدو شریف کې غیر سرکاري تنظیمونو د خزو د حکومت د سازمان عورت فاونډیشن په مرسته د سیمې د خزو لپاره نن یو ورځنی میله جوړ کړی. په میله کې د خزو لخوا په لاسو جوړ توکي نندارې ته وړاندې کړل شوي دي. د دې ترڅنګ میلې ته هغه مېرمنې هم بدل شوي چې د ژوند په بېلابېلو شعبو کې کامیابۍ ترلاسه کړې دي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان د میلې ته ورغلی او هلته له موجودو ځینو مېرمنو سره یې خبرې کړې دي.
دې وخت زه د سوات فیض آباد سیدو شریف په یو حال کې هم چې دلته کې د ښځو د حقونو د لپاره پوهه راوستو د لپاره یو بیله شوې ده. دغه میلې کې چې د زبینه مستالونه لګېدلې دي، ډېر شی ماشومان دي پکې، د سکول ماشومان دي پکې، ماشومان پکې چې دغه ویناګانې هم کوي، اباجه پکې جوټو کراټیم پېښ کوي. یو سټال کې زه ولاړ یم چې هغه د سوات د سلامپور د شالونو دی او دغه کوم مالک دا یا دغه خرڅونکي دا جوړونکي دا موږ سره موجود دی. نه پوښتنه کوو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نوم دې راته وایې کوم ځای؟
تسلیم سیدو افسر آباد.
دلته څه څه دې لګولي؟ څه قسمه شالونه دي؟
دا صادري لګولي دي. په دې باندې پزینو باندې پلاسو کار شوی دی. څه زموږ سره تیاری صادري دي، څه زموږ سره د سواتی کار دي، او زموږ سره د نیټینګ کار پکې دی. د سویټرو دا موږ ماشومان تفریح خایو.
او رضول کوم سره د دغه پروګرام تابع کون کې سمرین حکیم چې وکیل ده د پېښې په لیا سره او د خیر خیګړې کارونه کوي. اینه پښتنه کوي چې دغه پروګرام مقصد څه دی او دا به څومره وي؟ السلامونه.
وعلیکم السلام. دا زنانو خلاف چې کم تشدد کیږي هغه ته 16 ډیز اف اکټیویزم وایي چې دا یو انټرنیشنل کمپین دی د زنانو د حقوقو په اړه باندې کیږي، او دې کال د دې مقصد د دې تیم دا دی چې ټولې زنانا مونږ یو ځای کو. د دې پر اړه کې مونږ دا میله جوړه کړې ده. د دې میلې مقصد دا دی چې مونږ ټولې زنانا یو ځای شو، تپوس وکړو چې ولې تشدد کیږي صرف په زنانه باندې کیږي، ولې داغه حقونه شتي هغه له نو ورکولې کیږي.
کوم قسم خلک تاسو راوختلي؟ کوم دین راو
پدې کې د مختلفو محکمو نه خلک راغلي دي. 1122 وال دي، وومن پولیس سټیشن وال دي، نادرا وال دي، سکولز وال دي. هغه زنانه دي کم چې د لاسو کارونه کوي، ګلکاری کوي، هغه زنانه مونږ راغوختي دي. او د کمیونټي زنانه مونږ راغوختي دي کم چې کورونو کې ناشتي هغه مونږ راغوختي دي.
ګل بالکل. ما سره دلته کې وبشره زنانه موجود ده. دونه پوښتنه کو تاسو خپل پیژنګلو کوي او دوی چیرې دا غونډه دا پروګرام د زنانو باندې چې کم تشدد کیږي زیاتې کیږي یا دغه حق والے کیږي دغه پاک کړه، دلته کم قسم زیاتې کیږي، کم حقونه والے کیږي د زنانو؟ ولې خپل پیژنګلو بل درو؟
زمانو مرفتانه جهانگیر دی. السلام علیکم. د خزو سره خو هر قسمه زیاتې کیږي، لکه په جائیداد کې بل حصہ نه ورکړي کیږي، غریلو سطح باندې هم لکه الگ لخصي ورکړي کیږي، جنې لخصي نه ورکړي کیږي کنه. او تشدد دا چې لکه په وړو کې وړو کې خبره باندې خزم مبهوس ساتل او چینو دا غي سر زیاتې کول.
او رضول کوم سره دلته نیلم هم موجود ده. نیلم چې دنو د 13 لسو کالونو د خزو د حقونو د لپاره کار کوي او د پروګرام لمراغلي ده. نیلم داسې هلې ځلې داسې چې د رخصانه ویلو چې په کورونو کې تشدد کیږي، تشدد قسمونه ویلو، و ځغه تشدد کومولو کې به داسې هلې ځلې څومره کردار ادا کوي؟
دا دي کې ډېر زیات کردار ادا کوي. خو زمون زنانو کې شعور پیدا شو چې هغه دا طاقت لري، هغه د نارینه برابر دي. تاسو کدل کم پرفورمنس چې وشو باغی کی مقتل چې زمونږ چې کوم زنانه وي هغه د نارینه نه بالکل هم کم تر نه دي. دې کال د بار تیم هم داري چې هغه ارګنایزیشن کم چې د زنانه او د حقوقو د پار کار کوي په وړه ستاسو باندې هغه مونږ انکرج کو دا وی د بار چې دین مونږ आवाज پورته کو. نو ان شاء الله امید لرو چې لکه دا سي ټولنی به بار بار کیږي او نه صرف چې دین نن بنئ دا اکټیویزم خدا پورا کال پکار دے.
چې تاسو خبرې کوم اگر تاسو خپل نو کم نه نغري
زمانم دې نه دي او زه د برامن راغلی یم. نن زموږ په دې سکول طرف نه موږ دې هر تراویز کې په دې کې ډېر زیات خپل پروګرام دی. دومره فخر خبره ده چې زموږ ماشومان چې دی هغه د کراټې د وکړې او هغه دومره خپل ټریننګ ورکو په کار دي چې موږ هم دغه شان جوړ موږ سړو نه موږ کم نه یو موږ هم راغو په شان کولای شو
اوریدونکو د دغه پروګرام مقصد هم دغه دی چې ښځو کې د خپل حقونو په اړه باندې پوهه راشي او دوی چې د راتلونکي وخت کې د دې ملک قوم په ترقی کې خپل کردار ادا کړي.
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړی.
مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د مخام 15 بجې کې دونکو دی لند خبرونه ل اسرا عالم مومند اورو.
نن سهار په کوټه کې د پولیس کانسټبلری ځواک په گاڑی شوی ځنمرګي برید کې څلور کسان وژل شوی او ویش جوبل دي. د کوټه سه لوختون ویاند وسیم بیگ لګشه به مخکې بشاله ډیوته ویل چې په پیښه کې درې ولسی وګړي او یو پولیس چارواکی وژل شوی. په 14 کې شل پولیسان او عام وګړي جوبل شوی هم دي. د کوټه د پولیسو ډی آی جی غلام اصفر میسر رسنیو سره د خبرو پر مهال ویلي وو په یاد برید کې د پولیسو د ځواک هغه گاڑی په نښه شوی چې د پولیو د کمپ د امنیت د ساتل لپاره سرتیری لیکدول د برید جمهوری طریق طالبان پاکستان قبول کړی. له پاکستاني طالبان سره د خبرو لپاره د جوړې 50 کسیز جرګې یو غړی وای له نقرونه ګرځول شوی ډلې طریق طالبان پاکستان سره د اوربند ترون لا هم پر ځای دی. دغه خبره د هغې جرګې یو غړی او پخوانی سېډیټر محمد صالح شان مشالې ته وکړه. دا براز حال کې دا چې پرون طریق طالبان پاکستان خپل جنگیالو ته پاکستان کې د بریدونو کولو امر وکړ. د افغانستان د سمنګان ولایت په مرکز ایب کې په یو مدرسه کې په 14 کې لسو ډیر زده کوونکي وژل شوي. طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې پیښن مسپښین نږدې یو بجه شوي. د وزارت ویاند عبدالنافع ټکور مشل دوی ویل چې د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ په دغه 14 کې چې نویت یې لا نه دی معلوم شوی د مدرسې یو شمېر زده کوونکي جوبل شوي هم دي. دغه 14 ذمہواري تر دې دمه چا نه ده منلې. او بل خبر د کرکټ د افغانستان او سلنکا ترمنځ د کرکټ د درې ورځنی میچونو د سیریز په اخیری میچ کې دا مهال د افغانستان 288 رنزونه دي. شپږ لوبغاړي اوټ دي او شپږ 0.5 اورونه شوي دي. دا لوبه چې د سلنکا په کینډي خار کې روانه ده ټاس چې افغان لوبډلې وګټو د لومړي بیټنګ کولو پریکړه وکړه. په دې لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه افغانستان د شپېتو منډو په توپیر ګټلې او دویمه ډرا شوي.
مشال ریډیو لند خبرونه او سیو بلا موجود پاکستان د ونډو بازار پرون شوخه اتنیم سو پوینټونه پروته او چل عملې په یو ورځ کې د ونډ الټ کاروبار د پاره کې کاروبار کې 2% کمیره غلې او د اقتصادي چارو ځینې په هاند د لاملونه د ملي بانک لخوا د سود په شرکې زیاتواله او طریق انصاف ګوند د پنجاب او خیبر پختونخوا اسم لایو د ممکنه ماتبولو اعلان یا د بی تفصیل له کراچۍ نه نیاز علی راکوي.
د پاکستان سٹاک ایکسچینج کارپوه او بروکر سلمان نقوی مشال ریډیو ته ویلي چې د نومبر په 18 ونډو بازار شاوخوا 2% کمېدو سره په 240.8 پوینټونو بند شوی دی او د بیالا بیلو کمپنیانو د اربونو روپو شیر زیان شوی. دی وایي چې سهار موږ کتل چې د ونډو بازار کې 900 پوینټونه غورځېدلي وو. نن د پاکستان د اقتصاد او د پانګوالو لپاره یو بل خراب ورځ وه. بیا ټول روز اسټاک هم دغه سي روانو. خود کاروبار د ختمېدو په وخت کسه هم پوینټونه سیوا شوي خو په ټول روز کې 715 پوینټونه کم شوي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د پاکستان ونډو بازار د کاروباري اونۍ په لومړي ورځ د غورځېدو لوی وجه د پاکستان مرکزی سټیټ بینک لخوا د سود شرح ناڅاپه سیوا کول په ملک روان سیاسي بحران او پاکستان ته ورپېخي اقتصادي ستونزې دي. په کراچۍ کې د اقتصادي چارو کارپوه او خبريال وکیل رحمان پدیاړه مشال لیډیو ته ویل
سٹاک مارکیټ ورزیدو یو وجه خو د سٹیټ بینک چې کوم شرې سود سیوا کړي دی مخکې 15% او 16% کو. دیمه وجه دا سیاسي تور باندې عمران خان چې کوم اعلان کړي دی د خیبر پختونخوا پنجابي سمګې نه د استعفا مستعفی کولو مستعفی کېدو د دې په وجه باندې چې دینو پولیټیکل انسرټینټی ښکاری.
په پاکستان کې سٹاک ایکسچینج په داسې حال کې ورزیدلې چې د جمعې پرځ د پاکستان مرکزی سٹیټ بینک د سود شرحه 1% نور نور سیوا کړي او د 15.9 فیصدو ته رسولې ده. له دې وړاندې هم موجوده حکومت د جولای په میاشت کې د سود شرحه 1.25% سیوا کړي او 15% ته یې رسولې وه. بلخوا د پاکستان مرکزي بینک د جمعې پر ورځ د سود شرحې سیوا کولو په اړه ویلي وو چې د ګرانۍ د قابو کولو لپاره یې د سود شرحه سیوا کړې ده. بلخوا په عین وخت کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نومبر 26 په راول پینډۍ کې د حکومت په ضد لاریون کې ویلي وو چې پریکړه کړې ده چې د ګوند غړي باید د خیبر پختونخوا پنجاب سره له ټولو اسمبلیانو څخه استعفا ورکوي. خبریال وکیل رحمان وایي چې حکومت ته د چین او سعودي عرب لخوا د نورو پیسو ورکولو خبرې لا عملي شوي نه دي او بیا حکومت ته راتلونکي اونۍ کې قرض اخیستي $1 ارب بیرته ورکول هم دي. اقتصادی چارو شنون کے خرم شہزاد وائی چکلا د سود شرح سیواشی نو کاروبار کون کی پانگوالو یا کمپنو تھا د بینکونو نا قرض اخیستل نور گران شی. نو د دې سره په هواد کې اقتصادي او د پانګونې هلې ځلې کم شي. څوک په حالاتو باور نه لري او بیا اغیزې په عام ولس ته بیروزګاری او د ګرانۍ په صورت کې راځي. په داسې حال کې چې سټیټ بینک د جمعې پر ورځ ویلي چې پر روان مالی کال کې به د ګرانۍ شرحه 3% وي، خو د پاکستان د شمیرنې اداره وایي چې په ملک کې 19 ګرانۍ 3% ته رسیدلې ده. د اقتصادي چارو پوهان وایي چې کله هم په ملک کې سیاسي اړې ګړې وي، پانګوال پانګونې ته تیار نه وي. ملک د اقتصادي ودې لپاره سیاسي استحکام ته اړتیا لري، خو د بد مرغه په پاکستان کې د ډیر وخت راهسي سیاسي بحران روان دي او ورځ تر بلې د عام ولس سره د هیواد لپاره اقتصادي ستونزې سیوا کیږي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ترنا لاندې
پلسنی مو بجو
روغتیا او درملنه
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
سروي
په درینی مو بجو
هارون بچا هنري غړی
په سلورو بجو
له پښتونخوا ملي عوامي ګوند څخه استل شوی ځنی مشران تور پورې کوي چې د ګوند مشر محمود خان سگزی د طالبانو په اړه بیانیه یا تګلار بدل کړې ده او دوی چې کله مخالفت وکړ نو هغه له ګوند و ایستل. خو د ګوند سینیئر ډیپټي چیرمن عبدالرحیم زیارتوال دا تور ردوي وایي دوی خپل ستراتیژیکي اهداف نه دي بدل کړي، البته دا غو د ترلاسه کولو په تدبیر کې بدلون راتلی شي. محمود خان سگزی څو ورځې وړاندې د ګوند یو شمېر مهم مشران د تنظیمي نظم و ضبط د سرغړونې په تور له ګونده وویستل. تفصیل د منور شاه په رپورټ کې.
د بلوچستان د صوبایي اسمبلی غړی نصرالله زیری وایي له پښتونخوا ملي عوامي ګوند څخه یوازې هغه مشران وویستل شوي چې د ګوند د مشر محمود خان اچکزي لخوا په بیانیه کې د بدلون مخالفت یې کاوه. نصرالله زیری د نومبر په 28 له مشال ریډیو سره خبرو کې تور پورې ک چې د ګوند مشر محمود خان اچکزی به مخکې طالبانو ته د پاکستانی پوز پیداوار ویل، خو په افغانستان کې د طالبانو بیا واک ته رسیدو وروسته یې موقف بدل ک او په دې لړ کې یې د ګوند نور مشرانو سلا مشورو ته هم غوږ نه نیوه. زیر زیاتوي
پښتونخوا ملي عوامي ګوند خو یو جمهوری یو د پختون ولس د قومي اهداف د پاره لتیرو نیوی کالو راځي مبارزه کوي او بیا په خاصه توګه افغانستان کې د امسایا ملکو چې کوم دي د مداخله روانو د دې په خلاف اوس وو اکتوبر په کوټه کې جلسه و د وو اکتوبر د شهیدانو په کې د اوسرن کېرن صاحب وینا پتاه اوریدلی او دلته د ټي ټي پی په والا د دې شکرم بندوي او بیا د طالبان په حواله چې دا د افغانستان یو محرکه د پښتون یو محرکه قوت دی.
بلخوا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیئر ډیپټي چیئرمین عبدالرحیم زیارتوال د نومبر په 28مه له مشال ریډیو سره خبرو کې دا تور رد کړ او وی ویل چې د محمود خان اچکزی په مشرۍ پښتونخوا ملي عوامي ګوند خپل ستراتیژیکي هدف نه دی بدل کړی، خو په سیاسي مبارزه کې هدف ته د رسیدلو تدابیر له حالاتو سره بدلیږي.
په سیاست کې د وخت او زمان لحاظ مختلف تدبیرونه خلق فلوي. البته ستراتیژیک هدف د شوریدل دا په سیاست کې ګوا چې کمی وي غلط وي. پاتې سو تدبیری تور باندې زه یو تدبیر کوم که بل تدبیر کوي، بل سړی بل تدبیر کوي، دا موږ حق لرو چې یو منزل ته موږ روان یو. منزل ته د رسیدلو د وسایل لري او د ستړیا لري. پر دې خلک دنیا غږیږي، موږ پهونه به موږ غاوه مجلس و راغلی بوای سوی بوای جواب سوی بوای، خو دا د دې ځای پورې نه وه، د دې ځای پورې به نه تله نه به دخکېدله.
زیارتوال همداراز وویل چې په دې حقله نور تفصیلات به د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی د دسمبر په 2مه نیټه په جلسه کې په ډاګه کړي. دا راز خبریال او شنونکی جلال نورزی بیا وایي چې دا مسله یوازې د افغانستان او پاکستان د طالبانو تر موضوع محدود نه ده، بلکې له ګوند وستر شو مشرانو له ډیر وخت راهیسه د ګوند د تګلارو مخالفت کاوه چې په نتیجه کې یې د ګوند مشرتابه له مشکلاتو سره مخ وو.
چې د بیا نواز شریف په پاکستان کې حکومت د وزیر اعظم وو، نو په صوبه کې پښتونخوا ملي پارټي ګوند د نون لیگ سره اتحادي او په حکومت کې او په وفاق کې هم نون لیگ د حکومت حامی و، لیکن د محمود خان د نواز شریف سره ناستې په فیډرل ګورنمنت کې د صوبې چې کوم قیادت وو یعنې دغه مخالفین دی د نون لیگ مخالفت کوي، یعنی بیانات ورکړل چې پنجابي استعمار او پنجاب بالادستی وغیرہ وغیرہ. نو دا د استنازات په دا جماعت کې روانو د ډیره وخت سره، او بیا محمود خان په دې حواله باندې یو بل نوې کدا کوي چې دا وخت موږ د پی ڈی ایم په تایید باندې په اتحاد کې یو، او زموږ خلک چې دي هغه په د پی ڈی ایم جماعت جمعیت الاسلام باندې تنقیدونه کوي.
جلال نورزی زیاتوی چې ټول سیاسي ګوندونه وخت په وخت د دغه ډول سختو فیصلو سره مخ کیږي، او هیله ده چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند به هم له دې مشکلاتو په وتلو کې بریالي شي. د محمود خان اچکزی لخوا د یاد ګوند د مرکزی کمیټې د استل شوو غړو شمیره 9 ده، چې مختار خان یوسفزی، رضا محمد رضا او عبید الله بابت پکې وار له مخه استل شوی وو. پاتې نور یې د نومبر په 28مه و استل شو، چې پکې محمد عیسا روخان، یوسف خان کاکړ او نصر الله خان زیره هم شامل دي.
د مشال پنوم فادي نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هالو
مشال رادیو،
السلام علیکم.
دا مشال
رادیو
00 420 22 11 2 0 1 2 1. فندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
د جنوبی وزیرستان مسجد قبایل وای د خپل رنگ کورونو ماویزو پسې لا هم کړیږي. دوی زیاتوی په 2009 زیږدیز کال کې د راه نجات په نوم د عملیات پر مهال زرګونه کورونه رنگ شوي ول. حکومت یې د ماویزو ورکول ژمنه کړې وه، خو لا یې هم پوره کړې نه ده. دوی دړکه کوي چې که ماویزې ضرور نه کړل شوې نو مظاهرې به پیل کړي. خو د جنوبی وزیرستان مرستیال کمیشنر وایي شاوخوا 8,000 کورونو ته ماویزې ورکړل شوي او د 15,000 نور هغو اداري کارونه روان دي، او هیله ده چې زر سرته ورسي. تفصیل د اشتیاق مسجد پر رپورټ کې.
د سویلي وزیرستان مسجد سیمه اوسیدونکي ویایي چې د 2009 کال په وزي عملیات کې د دوی رنګ کړي شوي کورونو معاوضه یا د پاکستان حکومت دوی ته ورساول یې نه ده. په دغې براکښې د سروکۍ تحصیل چیرمین شاه فیصل غازی مشال ریډیو ته وویل،
ستاون هزار
نئی سور دی دغه خلک معاوضه نه ورکړي شوی او بیا ور سره 10 کلی او 10 کورینا پولیس پر اشتا دای چې دغه سر به نه درشي
د تحصیل آدیش سام کلی او سې دین کای رضوان ماسید وی ای چې په 2018 کال کې د کلی د ډنګ کورونو سروې شوی وا خو له معاوضه ورته ملاو شوی نه دو
د سروې اعلان وشو نو خلک کراچی د لاهور اسلام آباد پېښور نه لره زینا خلک روغ الله خپل مزګره وتا پرشولې هتا کې د سعودیا د دوبه نه خلک وتا روغ دغه سروې چې کما دغه میشه وکی او د ډنګ مل چې کما نقصان دا یعنی دارتا ملاو شي پیسې رتا ملاو شي چې بیش دوباره په دغه مل خپل مل جوړ کی او د قسمتي سره تقریبا 10 پیغام کول دای 2017 شت شوی وي سروې ویس پورا ایس قسم معاوضه نه درتا ملاو او مشو ویس په دغه داریږي چې بالکل چانس هنشته چې رتا ملاو شي
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان ماسید سیمه اوسې دین کې دړان کورونو معاوضه مسله د سویلي وزیرستان مرستيال کمشنر فرحان خان مخه تکشیش وا غوي وویل
تقریبا مونږ ته ملاو شوی دی کم 48,000 چیکس او مونږ ټول ډیسټریبیوټ کړی دي مونږ سره دې ټیم صرف 100 یا 120 چیکس پاتې دي هغه ما هغه کسان دي چې بار بار مونږ نوټیفای کړی دي خو کسان یا فوت شوی دي یا مختلف وجوهات دي چې هغه ناراضي نو هغه مونږ سره پاتې دي بینه علاوه چې کم سروې شوی دا او دې سیانی به شوی دي نو هغه ټول کیسز مونږ ته خبر اره یو ته دیګل دي تقریبا 57,000 هم دومره جوړیږي نو دا به خبر ته رسیدلې دي دا غي خپل پروسیجر دی دا اره یو ریپورټمنټ چې څنګه د دې اپروول وکي او مونږ ته ریلیز راشي د اماونت نو څنګه چې دا نور چیکس چې دي شوی دي او مونږ خلکو ته رسولي دي په ایونټس باندې دا چې دا چیکونه په مونږ ته ملو شي نو ان شاء الله مونږ تر به هفته لس ورځې نه زیات ټایم نه تیرې یو خلکو ته هوا ته کوه کی ماندا کړی شي دي دا کار کې مونږ پلان الریډي ان پلیس کې لور پاتې دي زیات نه دي د دې هم مونږ سروې وکړو بزا چپټر مونږ کلوز ان شاء الله چې دا چا حق ای او زیاتې ته به مونږ ته خیر سره ملويږي لیټ زر دا کې دي شي خو رګه ان شاء الله نشي
د سویلي وزیر پاکستان اوسې دین کې دا هم وویل چې د پاکستان حکومت دوی ته زر دړنګ کورونو معاوضه ورونه راسه ولا بیا به دوی د راون کال د دسمبر په میاشت کې وو په لوی احتجاج لاس پورې کولې بنه وو مجبور وی اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان د مشال ریډیو خبرونه وروي زه اشتیاق مسید یم توسه د ډیرا اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم مشال ریډیو وروي
پرون د نومبر پر 9 د پېښور په ځای کې د ماشومانو د تحفظ او خېګړې د یو حکومتي مرکز پرانیسته شوې ده. خیبر پختونخوا د ماشومانو د تحفظ او خېګړې کمیشن چارواکو مشال لیډو ته ویلي چې د مرکز پرانیستو هدف له بېلابېلو خطرونو سره مخامخ ماشومانو ته تحفظ ورکول دي. په پېښور کې د ماشومانو د حقونو ځینې فعالان بیا وایي دا مال د صوبې لکونه ماشومان نه یوازې دا چې له سکولونو بهر دي بلکې زیاترو هغو ته د خپلو کورنیو لپاره د ډوډۍ ګټلو ذمهواري هم ور په غاړه ده. هغوی بېلابېل شاکا کارونه کوي. د دې فعالانو په وینا د ماشومانو د خیر ښېګړې او د هغوی د حقونو د خوندیتوب لپاره جدي کار ته اړتیا ده. د فرهاد شینواري په رپورټ کې تفصیل ورو
د خیبر پختونخوا د ماشومانو د تحفظ او خېګړې کمیشن لخوا د نومبر په 9 د پېښور په پجګۍ سیمه کې د ماشومانو د خېګړې د یو مرکز پرانسته وشوه. د دغه مرکز د پرانستې په مهال د ماشومانو نړیواله ورځ هم ولمانځل شوه. د خیبر پختونخوا د ماشومانو د تحفظ او خېګړې کمیشن یو چارواکي اجاز خان د نومبر په 9 مشال ریډیو ته وویل چې د دغه مرکز د پرانستې مقصد هر هغه ماشوم ته تحفظ ورکول دي چې کوم د سناسه خطر سره مخ وي.
او د دې مین کار دا دی چې ماشوم په کوم ځای کې په خطر کې وي، په ریس کې وي، کاغه په سټریټ باندې دی، کاغه چېرته په کور کې دی، په سکول کې دی، په مدرسه کې دی، په انسټیټیوشن کې دی، د هغه تحفظ او د فلاح بهبود لپاره اقدامات اٹھاول ډسټریکټ نورو ادارو سره پراپر هماهنګي او کوآرډینیشن نیٹورکنگ ساتل، سیول سوسائٹی آرگنائزیشن سره نیٹورکنگ ساتل.
دین علاوه کوم ماشومان په فائن کې بجینو کې هغه موږ ریلیز کو. دین علاوه ماشومان چې کوم مطلب سټریټ باندې وي هغه لینک کول سکولونو سره
هغه چې کوم دی نو وکیشن سکل سره لنک کول افورس کورونا وینا کوم نیمه سنگ ماشومان یې د پراپر کسټډي هغه ریسکیو کول پراپر کسټډي وارډ کول هغه ترانزټ شیلټر ور کول.
د خیبر پختونخوا د ماشومانو د تحفظ او خیګړې کمیشن وای چې دغه ورځ چې هر کال د نومبر په شلمه لمنځل کیږي دوی د نومبر په نه ویشتمه ولمنځله. دوی وای د دغه ورځ د لمنځلو مقصد نړیوال یووالي ته وده ورکول او په ماشومانو کې آگاهی پیدا کول دي او د دوی سوکالۍ لپاره کار کول دي. په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د تحفظ او خیګړې لپاره کار کوونکی مدنی فعال عمران ټکر وای چې په دې تیرو څو کالو کې په پاکستان کې په صوبایي او په وفاقي کچا د ماشومانو د تحفظ لپاره ښه قانون سازی شوی خو اوس هم ځینې داسې ستونزې شته چې په زرګونه ماشومان ترې متاثره کیږي.
نو زمونږ په صوبه کې اوس هم د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام دا سروے لانې چې تیر کال شی وا تقریبا وسل وخ لکه ماشومان د سکول تلو په واکه د سکول نه بهر دي. نو ډیفینیټلی په دې کې به کم او بیشتر نیمه پورې ماشومان چې اوس هم په چایلډ لیبر کې به خامخا وي. دغه شان چې کم ماشومان چایلډ لیبر ته ځي د دې سره پیرنټس نه وي، ګاډی سره نه وي، یا مشران نور څوک سره نه وي، نو هغه هم ښکاره خبره چې هغه به ذهني جسمانی او جنسي تشدد ته ایکسپوز وي. نو دغه هم یو ایشو شته دی. د هغې نه علاوه جنرلي که مونږ وګورو په 2019 کې 185 کیسز جنسی تیر و مخی تراغلیو، بیا پا 2016 کې چې 323 کیسز مخی تراغلیو.
ملګرو ملتونو د ماشومانو نړیواله ورځ د لومړي ځل لپاره په 1945 کې د نومبر په شلمه لمانځلې وه او په 1950 کې دغه ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د ماشومانو د حقونو اعلامیه وګرځوله او بیا ورپسې په 1990 کې دې اعلامیې ته د ماشومانو د حقونو کنونشن یا کنونشن آن دی چایلډ آف دی رایټس حیثیت ورکړل شو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د نومبر پر 20مه د خیبر پختونخوا د نوښار په شیدو کې د پښتنو د ستر شاعر خوشحال خان خټک پر ژوند د هنر د خبرو لپاره یوه غونډه جوړه شوې وه. د غونډې تابعا د خوشحال کور په نوم یوې ځایي ټولنې کړې وه. غونډې ته د سیمې نومیالي شاعران او د ادب مینوال وربدل شوي ول. تفصیل د عظمت علي شاه په دې رپورټ کې.
دا نومبر په 20مه په نوخار شیدو کې د خوشحال خان کور لخوا د شاعر او قامی مشر خوشحال خان خټک په یاد کې د یوې غونډې تابع شوه. غونډه کې د صوبې شاعرانو، لیکوالانو او د ادیبانو په شمول عام ولس هم ګډون وکړو. ګډونوالو د خوشحال خان خټک په ژوند، ادب او د شخصیت په نورو اړخونو هم خبرې وکړې. د غونډې تابعا کوونکی عادل خټک مشال ریډیو ته وویل چې د اتلانو په یاد کې غونډې را جوړول د وخت ضرورت دی،
خاص کر دا نوې نسل دی، دا رو رو د خپل تاریخ او د خپل ادب نه لري کیږي. نو موږ وایو چې دغه یو خدای پښتو ژبه سره مینه پیدا شي، د خپل تاریخ نه خبر شي، د خپل لټریچر نه خبر شي، او خاص کر بیا داسې اتلان کو پیر روشان دی، کو خوشحال بابا دی، کو باچا خان دی، کو احمد شاه بابا دی، یا نور د موږ اتلان دی د نر او د بر دواړو، چې هغه نه خبر شي. ځکه چې یو کام خپل ژبه پریدي نو کام ورک شي اخره کې.
غونډه کې د بیلابیل هنرمندانو لخوا په لاسو جوړ د انځورونو نندارتون هم وشو او د ګډونوالو لپاره د کتابونو سټالونه هم لګول شوي وو. لیکوالې کلسون زیب مشال ریډیو ته وویل چې په پښتونخوا کې ډېرې زنانه لیکوالانې دي، خو له بده مرغه هغوی داسې غونډو کې شرکت نشي کولی.
زمونږ د پښتون معاشري چې کوم یو قدرونه دي نو هغه زما په خیال نه پرېږدي، ښځه هم پرمختګ ته هم نه پرېږدي. حالانکه ښځې ما ته پته ده ډېرې زنانې دي زمونږ په کورونو کې ناستې، لیکل کوي، کتابونه یې چاپ دي، خپل کتاب مخکتنې ته نشي راوتی، پلاران او وروڼه یې ولی کوي. نو د دې دپاره یو خبره زه صرف کوم او هغه زه هر ځای کې کوم چې زمونږ پښتانه دې مهرباني وکړي، خپل زړه دې کولاو کړي، خپل سوچ فکر کې دې بدلون راولي، او چې څو پورې د پښتون نظر فکر او دا سوچ نه دی بدل شوی. نو زما په خیال ګرانه ده چې خزی ته مسلې پیدا نشي، خزه په رون تندی په هغه زور قوت سره کارونه کی.
دغه یار خو سپینی جامې واغوستي، کلی کې نه قبر نه خازه کوي، ټول ورځ خبرې د جهاد کوي، خلک وی او دی تماشا کوي.
د غونډي په یو برخه کې مشاعره هم شامل وه چې پکې رحمت شاه سائل، عباسی یوسفزی، فضل سبحان عابد او نور ګڼو شاعرانو خپل کلامونه وړاندې کړل. د غونډې په اخره کې د اسفندیار خټک لخوا د خټکو مشهوره نڅا هم وړاندې کړې شوه. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، نوخار.
د افغانستان د کونړ ولایت چارواکي وایي په ګڼو ولسوالیو کې رغنیزي پروژې پیل کړي دي. دوی په خبره په دې پروژو کې د اوبو کنالونه، ویالې، استنادي دیوالونه او د زراعت په برخه کې کارونه شامل دي او زیاتوي چې په بشپړېدو سره به زرګونه جریب ځمکه خړوب شي او ځایي خلکو ته به اسانتیاوې برابر شي. ځایي خلک خوښ دي چې د پروژو له پلي کېدو سره ورته د روزګار موقع برابرې شوي دي. تفصیل زموږ خبریال په دې رپورټ کې.
د کونړ ولایت چارواکي وایي چې په یو شمېر هغو ولسوالیو کې رغنیزي پروژې پیل کړي چې په تیرو کلونو کې له پامه غورځول شوي وي. د دې ولایت مالی او اداري مدیر ابراهیم شاین وایي په یادو پروژو کې کلیوالي سرکونه، استنادي دیوالونه او نورې بنسټیزې پروژې شاملې دي. نوموړی وړاندې وایي
په دې ټول انقلاب کې دغه علاقې د انکشافي کارونه ټول بې برخې پاتې وو، یعنې لرې پرتو سیمو کې چې هلته لاسرسی پوره نه کېده ځکه سرکونه نشته، د هغه ځای ته مزل او تګ دا مشکلات ډېر دي. خو بیا هم الحمدلله امارت اسلامي هغه ځایونو ته پوره توجه کړې ده، یعنی یقینا نن ما ولیده په دغه علاقه کې 400 پورې کسان په دې کانالونو کې کار کوي.
په عین حال کې د کونړ د کرنې رئیس عزت الله هدایت وایي چې په وټپور ولسوالۍ کې د اوبو په 400 کانالونو کار پیل شوی چې په بشپړېدو سره به یې زرګونه جریب ځمکه خړوب شي.
کونړ ولایت د وټپور په ولسوالۍ کې تقریبا په 400 کانالو باندې کار شروع ده او زیات شمېر کسان چې تقریبا په 100 کسان کې چې دا په کار ګمارل شوی دي کار کوي او په دې سره به ان شاء الله په زرګونو جریب ځمکه خړوب شي.
په دغه پروژو کې ګڼو ځایي اوسیدونکو ته د کار زمینه برابره شوې ده. دو تنه عبید الله او احمد شاه چې د پروژو له عمله د روزګار خوندن شوي وایي
کارونه چې کمزوري دي، د دې خاطر هم زمونږ کارونه ولي پرمخ ځي، د هغې د وجه مونږ خپله غریبي او یا جړیب کم پیدا کېږي. مونږ په ډېر خوشحاله سو په دې پهر کوو، مونږ غریبانان ته پکې د کار زمینه مساعدېږي.
د کونړ اوسیدونکي وایي د رغنیزو پروژو په برخه کې قراردادي شرکتونه بې کیفیته مواد کاروي چې ډیر دوام نه کوي. خو چارواکي بیا وایي چې دوی وخت په وخت د پیل شو رغنیزو پروژو نظارت او څارنه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د خبرونه د پای شېبې دي. د خبرونو لنډیز له اسرار عالم مومند اورو.
نن سهار په کوټه کې د پولیس کانسټبلري ځواک په یو ګاډي شوي ځانمرګي برید کې 4 کسان وژل شوي او 20 جوړل دي. د کوټې سیو لوختون ویان د وسیم بیګ لګشي به مخکې مشالې ډول چې په پیښه کې 3 ولسی وګړي او یو پولیس چارواکی وژل شوي. په 14 کې شل پولیسان او عام وګړي جوړل شوي هم دي. د کوټې د پولیسو ډي آی جی غلام اصفر رسنیو سره د خبرو پر مهال ویلي وو په یاد برید کې د پولیسو د ځواک هغه ګاډي په نښه شوی چې د پولیو د کمپاین د امنیت ساتل لپاره سرتیری لیکل د برج جمهوریت طریق طالبان پاکستان قبول کړی. له پاکستاني طالبانو سره د خبرو لپاره د جوړې 50 کسیزه جرګې یو غړي محمد صالح شانن مشالې ډوتول چې له نقرون اگر زول شوې ډلې طریق طالبان پاکستان سره د اوربان تړون لا هم پر ځای دی. دا به داسې حال کې دا چې پرون طریق طالبان پاکستان خپل جنگیالو ته په پاکستان کې د بریدونو کولو امر وکړ. په کابل کې د افغان طالبانو په مرسته طریق طالبان پاکستان او پاکستان حکومت ترمنځ د خبرو اترو په نتیجه کې طالبانو د مې په میاشت کې اوربان اعلان کړی وو. د افغانستان د سمنګان ولایت په مرکز ایب کې په یو مدرسه کې په چاودنه کې لسو ډیر زده کوونکي وژل شوي. د طالبانو د حکومت د کونو چارو وزارت وایي چې پیښه نن ماسپښین نږدې یوه بجه شوي. د وزارت ویاند عبدالنافع ټاکور مشال ډوټ ویل چې د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ په دغه چاودنه کې چې نویت یې لا نه دی معلوم شوی د مدرسې یو شمېر زده کوونکي ژوبل شوي دي. دغه چاودنې ذمواري تر دې دمه کومې وسله والې ډلې نه ده منلې. او د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د کرکټ د دریو ورځني میچونو د سیریز په اخري میچ کې نن افغانستان او سریلانکا ته د میچ ګټلو لپاره د 344 رنزونو هدف ورکړ. دا لوبه چې د سریلانکا په کینډي ښار کې روانه ده، ټاس چې افغان لوبډلې وګټو د لومړي بیټنګ کولو پریکړه وکړه. د دې لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه افغانستان د 6 منډو په توپیر وګټله، خو د یکشنبې په ورځ د دوی دوهمه لوبه د باران له کبله وځلېده.
د خبرونو ور دی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پاتې ورسېدې. تاسو پر همدې سپو ډیوا د ډیوا رادیو خبرونه اوریدې شئ. ز هارون بچا، اسره علم، مومند او زمون تخنیکی همکاران د مشال رادیو له سټوډیو نو سزا درنغواړو. د پامان